بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی اجازه د میاشتې دریمه د 1424 هجری قمری کال د شوال د میاشتې 12 او د 2023 میلادي کال د مئی 14 نیټه ده. په دې یو ست خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پر ناته د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د مشر د لیک په باب ده. بیا هم تاریخ پاڼه پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د ایران د پوجي او دفاعي توانمنیو په اړه ځانګړی مطلب دراورو او د خبرونې په ورپسې برخې کې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د خرمشهر د ازادۍ د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه یې لاملتیا مو هم ډیره مننه کوو. pastoday.com/ps ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه ایڈریس باندې ورستو سیمه ایز او نړیوال خبرونه راپورونه او مرکه هم اوریدلی شئ. ستاسو خدمت ته بیا حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې ورستو سیمه ایز او نړیوال خبرونه تاسو ته پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی د خرمشهر ازادي د سپیشل دفاع په پړاو کې د ایران د ملت یو ستر ویاړ دی. د افغانستان د ولسمشر د ماڼۍ یوې لوړپوړي مسؤلې استعفا ورکړه. حامد کرزی وایي د کابل حکومت او طالبان د بهرنیو د لاسوهنې قرباني شوي دي او د یمن انصار الله غورځنګ رهبر په ډاګه کړي د مقاومتي 44 په لاس به وحشي سیونیستي رژیم نوره ناکامه هم وویني. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایبه وړي شاندمه ورستا. د خرمشهر ازادي د ایران د ملت د مقدس دفاع یو ستر ویاړ دی. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړی د سپیشلی دفاع د ارزښتونو د اثارو او د نشر د ساتنې فاونډیشن پرونه وخت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د 1416 مریض کال د غبرګولی د میاشتې په دریمه نیټه د بیت المقدس نومي عملیاتو کې د اسلام مبارزانو په تاریخ جوړونکو بریا سره د تپلی جنگ معادله د ایران د اسلامي جمهوریت او د اسلام د مبارزانو په کړه بدل کړل. په دغه اعلامې کې د خرمشهر د ازادۍ د کلیزې په درنښت سره راغلی دي. د خرمشهر ازادي به د تل لپاره د ایران د ملت د عزت عظمت او میړنتوب سرچینه او د ویاړ سیمبول او دغه راز د دغه ټاټوبي د دښمنانو د دسیسو او نقشو په وړاندې د دوی د مقاومت بصیرت هوښیارۍ ځیرتیا او هوشمندۍ یادونه وکړي. د غبرګولی د میاشتې دریمه نیټه په 1416 لمریز کال کې د خرمشهر د ازادۍ کلیزه ده چې دغه ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د مقاومت سرشیندنې او بریالیتوب د ورځې په توګه نومول شوې ده. د ایران د پارلمان او د اټومي مرکزي ټیم ترمنځ ښه تعامل شته دی. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړی د ایران مرستیال خارجه وزیر او د ایټمی مرکزی ټیم مشر عباس راکچی ټینګار کړی دی د ایران د اسلامي شورا او په ویانا کې د ایټمی مرکزی ټیم ترمنځ ختم تعامل موجود دی. راپور خی عباس راکچی پرون د ایران د اسلامي شورا د بهرنی سیاست او ملي امنیت کمیشن له مشر استازو سره له غونډې وروسته ویلي دي هغه نتیجې چې تر دې دمه ترلاسه شوی او د جامع نړیوال اټومي موافقه د ګډ کمیشن په ناشته کې پرمختګونه مشکلات یې درلودلی استازو ته یې په راپور کې وړاندې کړی دی. هغه دغه راز ویلي په ویانا کې د مرکزي ټیم لپاره د ایران د اسلامي شورا د استازو نظرونه مثبت دي. د ایران مرستیال خارجه وزیر د ویانا له خبرو اترو بیرته ګرځیدا وروسته پرون د پارلمان د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن په ناسته کې ګډون کړی او د اټومي خبرو اترو په باب یې د یو راپور په وړاندې کولو سره ویلي دي. د ایران په ضد لګیدلي له ټولو بندیزونو کابو 95% بندیزونه لغوه شوي دي او د پاتې مشکلاتو په اړه هم خبرې روانې دي چې تر 4 ورځو پورې به ورباندې کوټلي بحثونه وشي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو ټینګار کړی حال به د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس خپلو ژوندتیاو ته بیرته وګرځي چې امریکا په عمل کې د ایران په ضد درست بندیزونه لغوه کړي او د بندیزونو دغه لغوه کېدا د ایران لخوا تایید هم شي. په افغانستان کې بریتانوي کرونا ویروس په خوریدا د زمو خبري الله کابل راپور ورکړ. د افغانستان د روغتیا چارو وزارت پرونه وخت د ویلې مې په خبرولو سره ویلي دي هم دا اوس د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 3 ولایتونو کې بریتانیایي کرونا ویروس په خوریدا دی او هغه لا زیات کسان چې په انګریزي کرونا ککړ شوي دي په ننګرهار ولایت کې له پاکستان سره د ګډې پولې د درلودلو په دلیل پیژندل شوي دي. په دغه علامه کې هم دا راز راغلی دی په وروستیو نیو کې د کرونا ویروس د مثبتو ټیسټونو نتیجې ښیي چې په 2.5% موردونه بریتانیایي ویروس باندې ککړ شوي دي چې دا ډیره خطرناکه څپه ده او باید ولس په دې باب ډیر احتیاط وکړي او د روغتیا چارو له وزارت سره هر ډول ملګرتیا او مرستې وکړي. د افغانستان د ولسمشر د څارنې د ادارې مشر استعفا ورکړي. زمو خبريال د سړی افغان خبري ایجنسی لکول راپور ورکړی. د افغانستان د ولسمشر د څارونکو ادارې مشر میرمن غزال حارس لخپل څوکۍ د استعفا ورکولو په وخت د ډیرو ستونزو یادونه کړې او هیله خوده لیدا چې افغانستان پر راتلونکي کې له فساد سره د مبارزې برخه کې یو موټی لرلید ته ورسیږي. البته هغه د خپل استعفا اصلي دلیل ته کومه اشاره نه ده کړې. میرمن غزاله حرس لا 13 کلونو رئیس د افغانستان د ولسمشر د دفتر د څارونکو ادارې مشروه او د 13 کلونو کې لومړنۍ ښځه و چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یوې حکومتي ادارې مشري کوله. هغه په کابل او ولایتونو کې لسګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره بیا د کرونا ویروس سره د مبارزې د بودیجې برخه کې د فساد د طرحو د جوړولو له امله عدلی او قضایی ادارو ته معرفي کړی دی. البته ځینو سرچینو د کووډ 19 ډول ناروغي په اړه په بودیجې کې میرمن حارس هم په درغلۍ او د بودیجې په نغراک تورنه کړی ده. دا په داسې حال کې دي چې د ولسمشر د څارنې د ادارې مسؤلانو او ولسمشر له دندې د میرمن غزال حارس د څنګ ته کې دا په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دي چې ځینو سرچینو دا هم ویلي دي د ولسمشر د دفتر د ولسمشر اشرف غنی د 1300 کرانو د ګوښه کولو خبره هم کړې ده. د افغانستان حکومت او طالبان د بهرنیو د ګټو قرباني شوي دي. تسنیم خبري ایجنسی راپور ورکوي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني له شپیګل خبرونې سره په مراکه کې افغانستان په ناکرریو او بې ثباتیو کې د بهرنیو هیوادونو په مسؤل ګڼلو سره ویلي دي دغه جنگ پر ولس تپل شوی او دا دغه مظلوم ولس د کړاو بې وزلۍ او کړه په سر کې دا دلیل دی. حامد کرزي په افغانستان د امریکا د حملو په باب هم ویلي دي. د سپتمبر د 11 له حملو وروسته واشنگتن له دغه تاریخي فرصت په افغانستان کې د خپلو نړیوالو زیات غوښتنو په تعقیبونې لپاره ورځنی استفاده کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر همدار از روخانه کړی دا طالبان هم افغانان دي او هیله من یم چې درست به سره غونډ شو او د درستو بهرنیو قدرتونو په ضد به خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلو. په کابل او میدان ورده کې د طالبانو نفوذ خطرناکې پایلې درلودلی شي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري ایجنسی له کوله راپور ورکړی. د افغانستان د ولسي جرګې کې د بامیانو د خلکو یو استازي سید جمال فکوري بهشتي پرون په لوړ څرګندونو کې ویلي دي لاجرلس څخه بهسودو او بامیانو ته د طالبانو د پرمختګ احتمال ډیر کم دی خو د میدان وردک او کابل په لور د دوی نفوذ او خوځښت خطرناک کیدلی شي. هغه پر افغانستان د جنگ للارې د طالبانو د واکمنې خوب چټي بللې او ویلي دي که په دغه هیواد کې ستومانه کوونکې جنگ دوام وکړي نو تر راتلونکو نږدې وخت پورې به د آرامښت او سوکاله مخ ونه وینو. جمال فکوری په دې اندې چې په افغانستان کې به جنگ هیڅ ګټونکې ونه لري او دا موضوع طالبانو ډلې هم درک کړی ده. البته د ځینو امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره بیا هم هڅه کوي چې د جنگ له لارې خپل برلاسه وبرخوي او په کابل حکومت او نړیوالې ټولنې دا ومني چې موږ د جنگ د دوام توان لرو، خو تاوانونه یې د افغان ولس په برخلیک ډېرې منفي اغیزې شیندي چې باید له دغه ډول چارو ډډه وشي. په افغانستان کې نور دوه نوي طالب جګړه مار وژل شوي دي. زموږ خبریال راپور راکوي. د افغانستان دفاع وزارت پرون د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي په میدان وردګ، لوګر، زابل، هرات، فراه، فاریاب، جوزجان، هلمند، بغلان، تخار او کابل ولایتونو کې په پاکونکو عملیاتو کې څه د پاسه نوي وسله وال طالبان وژل شوي. دغه راز په لسګونو نور هم ټاپیان او ځینې نور نیول شوي دي. همدارز د دوی یو شمېر ستر فوجي تجهیزات او وسایل هم تباه کړی شوي دي. زمون خبرال همدار از شفقنه خبری اجانس لکل راپور کرده خبر سرچینو ویلی پا تیر و چلور و شو ساتونو که دا افغانستان مختلف سیمو که دا جنگ دلم با پزیاتی دا سر دا امریکا جنگیل و تکو پا کرات و دا زابل ولایت پا شهر صفا و لسواله که دا طالبانو پر مرچلو بمباره کردی او یوشمیر مرجوبلی هم آره ولی دی. او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر ټینګار کړی د یمن ولس له هغو تیریګرو سره په مقابلې بوختې چې امریکا پرې څارنه کوي او پلانونه یې هم د سیونیستي او انګریز رژیمونو په لاس کې دي او د دوی تالی څټې اجرا کوي. وحشي سیونیستي رژیم به لا زیاتې ناکامې وویني. عبدالملک الحوثی ټینګار کړی د فلسطین په ملت د اسرایلي دښمن تیری او د دوی جنایتونه دغه ربوالې نندارې ته وړاندې کوي چې دغه تیریګر او وحشي رژیم له منځه لاړ شي او د مقاومتي ځواک د ورستوین خطو تر ټولو مهمه نتیجه له دښمن سره د مقابلې لپاره تل پاتې کېده او جدي خوځښت او د فلسطیني ورونو ترمنځ د غږملتیا او پیوستون ښه نتیجه وه. په همدې خاطر به وحشي سیونیستي رژیم په راتلونکي کې لا زیاتې ناکامې وویني. د اودې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت کې عزت منوردونکو سم د ایران د اسلامی انقلاب مزم لار خو ته د فلسطین د اسلامی جهاد غورځنګ د قدرونې د لیک په باب تبصره دراورو. د فلسطین مقاومت په هغه برخلیک جوړونکو جنگ کې چې دولس ورځې دوام درلودلې په سیونیست رژیم باندې یو بل ماتې وتوله، خو دغه ستره کامیابي څه ډول رامنځته شوي او کومو موضوعاتو پکې رول درلودلی دی. د دغې کامیابۍ یو مهم خصوصیت په میداني جنگ کې د یو بل تر څنګه د سخت او نرم قدرت څرګندېدنه وه. په دغې کامیابۍ کې د مقاومت غورځنګ د فلسطین له مظلوم ملت څخه د ایران د مرستو او ملاتړونو قدرونه کړې ده. په همدې لړ کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ مشر زیاد النخاله د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ته په یوه لیکې چې وړ مورز خپور شوې له فلسطینی ملت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت له ملاتړونو څخه په مننې سره لیکلې ده. په دغو تاریخي شیبو کې په قدس ځواک له تاسو او خپل ورونو څخه قدرونه او مننه کوم چې د اوږدو کلونو په دوران کې له موږ سره یو قدم او هر توانمنی ساينس او مرسته چې لرله په بے مثال نړیوال ناعادلانه نظام په بے مثال مرستو سره د شهید سلیمانی کردار و لمونږ سره شریکه کړې ده. د امریکا لخوا د جنرال قاسم سلیمانی د قتل جنایت څخه د امریکا تر ټولو مهم او بنیادی هدف په سیمه کې د مقاومت د چورلیز کمزوري کول وو، خو امریکا هیڅکله د مقاومت په خلاف په خپل دغه مقصد کې کامیاب شوې نه ده. په خط کې لیکل شوی په بنیادی توګه یو هغه خصوصیات چې د مقاومت د نرم قوت زیاتېدو سبب شوی د ایران د اسلامي انقلاب او اسلامي جمهوریت نظام د مقاصد او ازادي بخنه ده. دغه بهیر د اړخونو په شننه کې د مقاومت ستراتیژیک موخو په توګه پینځو مهمو خصوصیاتو ته اشاره کولی شو. لومړنی مقصد په اسلامي نړۍ کې د ټولو ازادي غوښتونکو او حق غوښتونکو ترمنځ د قوت او طاقت یووالی او پیوستون رامنځته کیدل دي. دویم مقصد د یو قوت لرونکي اصلي او حق غوښتونکي حرکت په چوکاټ کې د جنگ په طریقو کې لا نوښت او خلاقیت سره د ملي ټینګې درېدنې د روحیې مضبوطي ده. د اسلامي جهاد غورځنګ مشر همدارنګ د جنرال شهید قاسم سلیمانی په د عقیدت پرژنه په وړاندې کولو سره چې په خپل شهادت سره یې ستر مقام او منزلت ترلاسه کړی خودلی واقعي په دې تاریخي شیبو کې زموږ لپاره د هغه ځای خالی احساس شوی. د فلسطین د مقاومت ټولې ډلې پلی لقدس شریف او فلسطین له مسلې څخه په ملاتړ کې د شهید جنرال قاسم سلیمانی په کردار ادا کولو د نظر یووالی لري. جنرال قاسم سلیمانی او د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د غزې په ترنګ کې وسلوال مقاومت په وده ورکولو کې مهم رول لوبولی دی. په ایران کې د اسلامي جهاد غورځنګ استازي ناصر ابو ظریف په دې لړ کې بیا ویلي دي دا د ایران ملاتړونه وو چې د دې سبب شوی چې د فلسطین د مقاومت ډلې د سیونیست رژیم په وړاندې ټینګې ودرېږي او ایران له هم هغې ابتدا راهیسې د سیاسي معنوي او مادي ډګرونو په شمول په ټولو ډګرونو کې د فلسطین له موضوع څخه ملاتړ په خپل ایجنډه کې راوستې او تل یې هم په دې لاره کې ګام پورته کړی دی. همداراز د موجوده حالاتو په اړه مسلمانانو ته د تشخص ورکول او د هغوی به خبر ساتل د قدس ځواک یو تلپاتې هدف دی. د مقاومت غورځنګ کړی شوی دی چې په تیره بیا په اسلامي ټولنو کې د موجوده تشخص او سیاسي او اجتماعي حالت او همدارنګ نړیوال ناعادلانه نظام د حالاتو په آگاهی پیدا کړي او هغو ته د خپلو وړتیاو او توانمنیو صحیح درک ور ډالې کړي. څلورم مقصد د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د فلسطین د نیواک موضوع ته بیا کتنه او بیا ورپېژندنه ده چې دې حرکت د قدس په جنگ کې په ډېرې اوچته سویه کې بڼه نیولې ده. پنځم مقصد په اسلامي نړۍ کې له منحرفو ډلو او بهیرونو سره مقابله ده چې په مختلفو رودو سره هڅه کوي د اسلام څیره بدرنګه او ښیي او حقیقی اسلام تحریف کړي. دغه ټول مقصدونه ښیي چې په سیف القدس نومي جنگ کې کامیابی هغه ستره واقعه ده چې د مقاومت تر سیوري لاندې بڼه موندلې. تر وروستۍ کامیابۍ پورې د مقاومت د تفکر د کردار ادا کولو لپاره یې یو نوی ډګر رامنځته کړی دی. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبې د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د می له 24 نیټې سره برابر ده. یو زر اته 1500 کاله پخوا د 344 هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 12 نیټه د 4 هجری قمری پیړۍ مشهور ادیب او شاعر ابراهیم بن هلال صابی وفات شو. هغه د بغداد په ښار کې وزیږید او د شعر او ادبیاتو په فنونو کې ځانګړی مهارت درلود. دغه مشهور لیکوال په ریاضیاتو، نجوم او هندسه کې هم ډیره پوهه درلوده. له هلال صابی څخه ارزښمن تالیفات په یادگار پاتې دي چې تاج المعاصر د مثلثاتو په علم کې رساله او د نجوم په علم کې رساله کتابونو ته اشاره کولای شو. څلور سوه دولس کاله پخوا د یو زرو دیرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې په دولسمه نیټه مشهور مسلمان عالم، فقی، منجم او ریاضي پوه په شیخ بهایی مشهور بهاءالدین محمد بن حسین عاملی په اصفهان کې وفات شو. هغه په 925 هجري قمري کال کې د لبنان په بعلبک ښار کې په یوه ایراني کورنۍ کې وزېږېد. پلار یې د خپل وخت ستر شیخ او رهبر ګڼل کېدو. شیخ بهایی په خپل ډیر استعداد سره وتوانید چې په لنډ وخت کې د استادۍ درجې ته ورسیږي او د فقه، تفسیر، حدیث، ریاضیاتو، نجوم، ادبیاتو او تاریخ په شان علومو کې پوره وړتیا ترلاسه کړي. له دې لوړ مقام مسلمان عالم څخه ګټور کتابونه په یادګار پاتې دي چې تاریخي لیکونکو یې شمیر له سلو ټوکو کتابونو او رسالې بللې دي. شیخ بهایی همداراز د عملی رسالې په بڼه د استدلالي فقه یوه دوره په فارسي ژبه ولیکله چې په جامع عباسي مشهوره ده. د دې مشهور مسلمان عالم له نورو آثارو څخه کشکول، حبل المتین، شیخ الافلاق او خلاصې حساب کتابونو ته اشاره کولای شو. نه دیرش کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په درېمه نیټه د خرمشهر ښار د ایراني میړنیو جنګیالیانو په وسیله د نیواکګر عراق له نیواکه آزاد شو. خرمشهر ښار د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت یو ښکلی بندر دی او د فارس بندر یعنی د فارس خلیج په شمال لویدیځ کې د کارون او اړوند سیندونو د یو ځای کېدو ځای ټاکل شوی دی. د 1415 هجري لمریز کال د لړم په درېمه نیټه د عراق د پخوانی رژیم پوځ د زغروالو او مکانیزي امکاناتو په استفادې سره دغه ستراتیجیک بندر کلابند کړ، خو د خرمشهر مسلمان خلکو په سپکو او سړو وسلو سره له عراقي نیواکګرو سره مقابلې ته مخه کړه. د خرمشهر دفاع کوونکي ځواکونه او خلکو جنگ د عراق له زغروالو کنډکونو سره د دغه ښار په واټونو او کوڅو کې تر ډیره وخته دوام وموند، تر دې چې بالاخره دغه ښار د نیواکګر عراق تر نیواک لاندې راغی. د خرمشهر ښار کابو تر شلو میاشتو پورې د عراقي پوځیانو تر نیواک لاندې و او صدام رژیم ګمان کاوه چې دغه ښار په نفتح کېدونکې کلا بدل کړي. لکه څنګه چې خرمشهر یو مهم ښار و چې د صدام پوځ د ایران په خاورې د یرغل له لومړیو نیولې و، نو د دغه ښار ساتنې د عراق د پخواني رژیم لپاره ډیر اهمیت درلود، تر دې چې صدام په چټي او غرور سره ادعا کړې وه چې د خرمشهر د بیا نیولو په بڼه کې به د عراق په جنوب کې د بصرې د مهم ښار کلی ایرانیانو ته ډالۍ کړي. خو د ایران میړنیو جنګیالیو په خدای باندې د ایمان له وسلې او له مینې او زوږ ډک زړونو سره په همداسې ورځ د نړۍ پوځي کارپوهانو په عین حیرانتیا او ناباورۍ کې د عراق د پوځ محکمې سنګري او مورچلې ماتې کړې او خرمشهر یې آزاد کړ.
د ایران پرمختګونه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې زفاتمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې رخش زغروال نومې یو خاص پروګرام چې د ایران پرمختګونه نومیږي تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځي.
هغو دوستانو د جنگ په ډګرونو کې استعمال او د عسکرو د سر په ساتنې کې د هغو اهمیت په پام سره د زغروالو ګاډو پلاننګ او پراختیا د ایران اسلامي جمهوریت د دفاعي صنایعو له ترجیحاتو څخه دي. او همدارنګ په تیره بیا په پوله ساتنې کې د پولیسو د دندو د ترسره کولو په لړ کې د زغروال ګاډو استعمال هم نن سبا د پام وړ چاره ګرځېدلې ده. د ایران د دفاعي صنایعو چارواکي هم په دې ډګر کې د نورو ډګرونو په شان له دې وروسته چې د سپیشلې دفاع په پړاو کې له ډېرو سختو بندیزونو سره مخامخ شوي وو، د په ځان بسیانې په فکر کې پرېوتل او د هغو بېلابېل ډولونه یې پلان او تولید کړل.
په اساسي توګه زغروال ګاډی یو ډول جنگي زغروال موټر دی چې د جنگ په میدان کې د عسکرو د وړلو راوړلو او جنگي عملیاتو لپاره کارول کیږي. زغروال ګاډی په عامه توګه یوازې په درنو ماشین ګڼو سنبال وي، خو کیدای شي په هدایت شوي ټانک ویشتونکو توغندیو یا هوانونو هم سنبال وي. زغروال ګاډی ټایر لرونکي او چین لرونکي جوړیږي. تر ټولو رایج وسله یې 12.5 میلی‌متره درون ماشین ګن دی. هغه اصغر وال ګاډی په 40 میلی‌متره اتوماتیک ټوپ باندې سنبال وي. په عامه توګه د روسی BMP او د امریکایي برادلی په شان پیاده پوځي ګاډی نومې کلاسونو کې طبقه بندي کیږي چې له دښمن سره د نیغ په نیغه جنگ توان ولري. له زغروال ګاډو څخه د عسکر د وړلو راوړلو نه علاوه د نورو ماموریتونو لپاره هم استفاده کیدلی شي. زیاتره توپی، راکټ ویشتونکي، هوان ویشتونکي یا هوایی ضد د اړوندو وسلو په اضافه کولو سره په یو چیسس ګاډی باندې جوړ کړی شوي دي. ځینې ګاډي چې په هدایت شوي او ټانک ویشتونکو توغندیو یا توپونو باندې سنبال وي د یو ښکاري ټانک ګاډي رول لوبوي.
خوګو دوستانو، د ایران په شهید کلاهدو صنایعو کې چې د دفاع د صنایعو یو شرکت دی، د رخش نومې زغرګاډی پلان او په 1945 لمریز کال کې مخکتنه شوي. په دغه ډول رخش نومې ټایر لرونکي ګاډی د هیواد د دفاعي صنایعو یو ډېر پخوانی تولید ګڼلی شو چې لږ تر لږه 2 نسلې یې لیدل شوي دي. د دغه ګاډی چې 4 واړه ټایرونه یې متحرک دي، مهمې ځانګړتیاوې سړک باندې ډیر زیات سرعت یا سپیډ او له سړک نه بهر کې هم ډیر لوړ تک دی. دغه ګاډی د ایران تر ټولو کامیاب محصول ګڼل کیږي. دغه ټایر لرونکي زغرګاډی په سړکونو باندې د اوچ ډیر سپیډ لپاره پلان کړی شوی دی چې په نا هواره سړکونو کې هم ښه تک وي او د عملی په 2 کسانو او 2 عسکرو مشتمل د 10 کسانو وړلو وړتیا لري. په دغه زغرګاډي کې سپاره کسان د هغو مشین ګڼو له لارې چې د رخش په ډانچې باندې لګیدلې دي په بهر فضا باندې څارنه کوي او د ضرورت په وخت په ډزې کوي. دغه ګاډي 3 ورونه هم لري چې غاړو ته او شا ته لګیدلې دي چې په زغرګاډي کې خاتو او کوزیدو کې اسانه وي. همدارنګ د 1.5 کیلیبر ګولیو په وړاندې کلک مقاومت هم کولی شي. رخش اصغر گاڑے د یو 2.1 ملی میٹر اٹومیٹک مشین گن په وسیله سره چې د کیبن په دننه کې لګیدلې وی سنبال شوې ده او په خرونو کې لا بلواو او انخطو سره د مخابله لپاره ور باندې د اوبو د وشتونکو ټوپکو یا و اشاریه شپږ 2 ملی میټر مشین گنو په شان وسلو لګیدلو ورتیا هم لري. همدارنګ نورې وسلې هم په دغه اصغر گاډي کې لګیدلې دي.
د رخش زغرګاډي ډانچه له فولادو جوړ شوې ده او د ډرایور د ناستې ځای د ګاډي کیڼ لوري ته دی چې د قومندان د ناستې د ځای تر څنګ وي. په دغه زغرګاډي کې د ګولې او ضد صفو په ذریعه سره د دواړو سپرلیو کسانو محافظت کیږي. دغه ګاډي د پوره اتو کسانو عسکر د وړلو توان لري. د دغه ګاډي ګولې ضد پوشش عسکرو ته دا توانمني ورکوي چې د ګاډي له دننه څخه په خپل وسلو سره په اوچته سطح ډزې وکړی شي. د عملی کسان کولی شي په چټکتیا سره د ګاډي دواړو لورو ته د ورونو او شاته د دې لارې ګاډي ته داخله او بهر ووزي. دغه ګاډي په مختلفو نسخو کې وړاندې کړی شوي. یوه نسخه یې 2.1 ملی میټر ماشین ګنډري چې د ګاډي پاس برخه کې لګیدلې او یوه تاوېدونکې ستنه هم لري. بله نسخه یې د 3 ملی میټر یعنی 2.3 ډوله هوایي ضد توپی یا 3 ملی میټر ماشین ګن سره د هغو نمونو په شان چې په روسی بی ام پی 2 اصغر گاډو کې ترې استفاده کیږي هم جوړ شوی دی. رخش اصغر گاډی په جنگی حالت کې 1500 کیلو ګرام وزن لري او زیاتره وزن یې هم 9000 کیلو ګرام دی. دغه ګاډي پلنوالی او تر چته پورې او چتوالی په ترتیب سره تقریبا 6.06 متره، 2.4 متره او 2.3 متره دی. څلور سلندري ډیزلي انجن له زیاتره 155 هارس پاور طاقت سره په سړک باندې په ګنټه کې له 80 تر 100 کیلومترو پورې سپیډ وهلی شي.
خوږو دوستانو، د رخش نومي زغرګاډي لپاره په معیاري تجهیزاتو کې د ټایرونو د هوا یا باد منظمولو لپاره یو سیستم هم لګیدلی وي چې چلوونکي ته اجازه ورکوي له مختلفو ځایونو څخه د تیرېدو په مناسبت د ټایرونو دباو یا هوا برابره کړي. له دې امله چې دغه زغرګاډي د ایران د آب و هوا حالاتو ته په پام سره په عامه توګه د اوچتې تودوخې په چاپیریال کې ترې استفاده کیږي، په معیاري شکل د غوره مناسب هوا سیستم هم پکې نصب شوی دی. د دې په پام سره چې رخش زغرګاډي د تګ ښه طاقت لري، د جنگ د ډګر د ډیرو ماموریتونو او پولیساتونکو ماموریتونو لپاره هم ترې استفاده کیږي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د خرم شهر آزادی. گرانو او محترم دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زفاطمی
د خرم شهر آزادی نومې یو خاص پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. د خبرګولی د میاشتې درېمه نیټه د صدام له فوزا ایران د مهم خار خرم شهر د آزادۍ کلیزه ده. دا لیکنه د صدام د ځواکونو په لاس د خرم شهر د نیول کېدو او بیا د ایرانی مجاهدینو لخوا د دغه خار د آزادېدو په هکله ده. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، ایران په درې زره کلنې مخینې او ډیرو لوړو ژورو سره یو تمدن جوړونکی تاریخ لري. په 1990 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب بریالیتوب د ایران د تاریخ یو ځلانده او مشهور ټکی دی. په دې منظومان کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د صدام رژیم اتکلن تپلی جنگ یوه له حماسې ډکه او په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت په 15 کلن تاریخ کې تلپاتې دوره ده. د ایران خلکو په تیره بیا ځوانانو په ډیرو لږو پوځي وسایلو او امکاناتو سره د صدام رژیم د پوځ په وړاندې په اتکلن مقاومت کې د خپل هیواد او انقلاب په دفاع کې یوه ډیره تلپاتې حماسه او د لیدو وړ میړانه د نړیوالو نندارې ته وړاندې کړه. هغه حماسه او میړانه چې په نړۍ کې د ازادۍ غواړو غورځنګونو لپاره یو سمبول شو.
په لبنان او فلسطین کې اسلامي مقاومت د ایرانی ځوانانو له حماسې او اساره بیلګه اخیستې ده. ایرانی ځوانانو د خپل وطن او ستر اسلامي انقلاب په ساتنه او دفاع کې د خپل ژوند له قربانولو ډډه نه کوله. د ایران خلکو او ځوانانو په همدغو میړانو او سرخیندنو سره د خپل هیواد حتی یو لږ ځمکه هم د دښمن په لاس کې پرې نه ښودله. پلس هاو زره ایرانی ځوانانو د ستر اسلامي انقلاب د ارمانونو د دفاع په لاره کې د میړانې او باتورۍ په اوج کې شهیدان شول. په ډول ډول پرمختللو لویدیځو وسلو باندې د یو سنبال دښمن د تیری په وړاندې 8 کاله دفاع د نړۍ د جنګونو په تاریخ کې د ظهور ډګر او د مقاومت حماسې او میړانې یوه ډېره تلپاتې پاڼه ده. د یو ډکټاټر او د شرق او غرب دواړو قدرتونو او د هغو د پلویانو د ملاتړونو رژیمو د تیری په وړاندې د ایران د خلکو د مقدس دفاع اتکلن تاریخ له پیښو او بدلونونو ډک دی. بېشکه د عراق د پوځ لخوا له 1.5 کال نیواک وروسته د خرم شهر فتح کول د ایران د خلکو د مقدس دفاع په تاریخ کې بدلانه پیچومې دی. خرم شهر د ایران د خلکو لپاره یوازې یو خار نه دی، بلکې د پایداره ایثار، مقاومت او د انقلاب د تلپاتې والی یو سرګند تاریخ دی. د 1971 کال په ستمبر میاشت کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د صدام د رژیم د تپلی جنگ په پیل کې د خرم شهر د پرزیدو سرنګوالی او د 1972 کال د مای د میاشتې په 24 نیټه د دغه خار آزادول د خپل هیواد په دفاع کې د ایرانی ځوانانو د حماسې او میړانې یو ډیر ښکلی ډګر دی. په همدې وجه د ایران په کال هنداره کې د خرم شهر خار د آزادۍ ورځ ته د پایداره او مقاومت د ورځې نوم ورکړی شوی دی. Thank you.
خورمشار خار د ایران په جنوب لویدیس کې یو مهم بندر دی. د کارون ستر او له اوبو ډک سیند له دغه خاره تیریږي او د فارس خلیج ته لویږي. دا خار ډیر ستراتیژیک اهمیت لري. د دغه خار نیولو د عراق د اعدام شوي ډکټاټور لپاره ډیر اهمیت درلود. په همدې وجه صدام د ایران په خاوره باندې د مځکنۍ حملې په وړومبني هدف د خورمشار نیول په خپل وړومبي توپ کې وګرځول. د صدام او د هغه د لویدیځو او ختیځو ملاتړو په باور د خورمشار نیونه د ایران د نورو ښارونو د نیولو او د ایران د اسلامي جمهوریت تازه جوړ شوي جمهوري نظام ته د وروستي ګوزار ورکولو لپاره یوه زمینه وه. خو صدام په خپلو محاسباتو او اټکلونو کې د ایرانی ځوانانو ایمان او ارادې ته پام نه و کړی. صدام فکر کاوه چې په یو څو ورځو کې به خپلو پوځي اهدافو ته ورسیږي، خو په هماغه پیل کې د ایران د خوزستان او د نورو سرحدي سیمو باتورو خلکو هغه خپل هدفونو ته په رسیدو کې ناکام کړ. هغوی په میړانې سره ودرېدل او وجنګېدل. د اسوسییټیډ پریس خبریال الکس افنای ولیکل، ایرانی مدافعانو د 1980 کال په اکتوبر کې داسې سخت مقاومت وکړ چې د ښار له پرزیدو وروسته ایران د خورمشار نوم په خونین ښار یعنی خونړي ښار بدل کړ. په دغه ښار کې داسې کور په ګرانه موندل کېدلی شو چې په دیوالونو یې د ډزو او اوانونو د لګېدو نښې نه وي. دا شواهد د دې ښودنه کوي چې د ایران مدافعانو څه ډول کور په کور د دغه ښار دفاع او ساتنه کړې ده. په هغه وخت کې یو عراقي لوړ رتبه قومندان اعتراف وکړ چې ایرانیانو چې زیاتره پکې کم تجربه ځوانان دي، د ژوند تر پایه پورې د خورمشار ساتنه او مقاومت وکړ.
د صدام پوځ په داسې حالاتو کې په خورمشار حمله وکړه چې د دغه ښار اوسیدونکو د داسې حملې فکر هم نه کوو او پوځي ځواکونه هم له دغه تیری سره مقابلې ته تیار نه وو. په خورم شهر باندې د عراق د پوځ د تیری له هماغه پیله ولسي ځواکونو په تیره بیا د دغه ښار ځوانانو د ښار د مدافع ډلو په جوړولو او ډیرو کمو وسلو سره دفاع شروع کړه. یو د پام وړ ټکی د خورم شهر په مدافع ډلو کې د هوډمنو او ژمنو جینکو فعال شتون دی. هغوی وتوانېدل چې د عراق د پوځ سوز غریز او پیاده لښکری سلور دیر شورزی د خورم شهر خار بهر ایساری کړی. د صدام فوز هل خورم شهر ته ننوت چې د دغه خار ځوانانو تر وسته ګولې پورې دفاع کړی او شهیدان شوي وو. د خورم شهر د سلور دیر ورځنه دفاع روایت د ایران په خلاف د صدام د رژیم د اتکلن تپلی جنگ په تاریخ کې یو ځلانده صفه ده. د خورم شهر د ځوانانو د سلور دیر ورځنی مقاومت په حق لا په ډیر زیات شمیر سره ارزښناک کتابونه او ناولونه لیکلی شوي او چاپ شوي دي. د همدغو ناولونو په بنیاد سینمایی فلمونه هم جوړ کړی شوي دي. د صدام د پوځ د تیری په وړاندې د خورم شهر د ځوانانو سلور دیر ورځنی مقاومت د ایران د خلکو د پایداره او د ټینګ درېدنې سمبول دی.
د ایران پوځي او ولسی ځواکونو پسله دی چې په څو عملیاتو سره وتوانېدل د عراق د پوځ د پرمختګ مخه ونیسي. د خورمشار ښار آزادول په اړومبي توپ کې راوستل، لکه څنګه چې د خورمشار د نیواکه څرنګوالی د ایران د خلکو لپاره د مقاومت او پایداری په سمبول بدل شو، د دغه ښار آزادېدل هم د جنگ په میدان کې د سیاسي او پوځي معادلاتو په بدلېدو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ارادې او قدرت یو سمبول وګرځېدل. هیڅ ایرانی نه و چې د خرم شهر د ازادۍ د خبر په اوریدو سره خوشحاله نه وکړی شوی. د خرم شهر د آزادولو د عملیاتو ستروالی او عظمت دومره و چې د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دغه ښار د آزادېدو په مناسبت په خپل اړومبري پیغام کې وویل، خرم شهر خدای آزاد کړ. د صدام لپاره د خرم شهر خار ساتل ډیر مهم و. په همدې وجه صدام د عراق د پوځ تر ټولو تکړه او پیاوړ یونیټونه په زرهاو ځواکونو سره په دغه خار کې دیر کړي وو. په همدې لړ کې د عراق نابود شوي ډکتاتور د غرب او شرق د دوو بلاکونو د پوځي کارپوهانو په مرستې سره د خرم شهر د آزادولو لپاره د ایران د پوځي او ولسي ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي لپاره ډیر پراخ او پیچلي خنډونه رامنځته کړي وو. صدام په خرم شهر خار باندې د ایران د پوځي او ولسی ځواکونو د حمله په مخنیوي کې په دغه خار کې د عراق له پوځي تابعیاو او استحکاماتو دومره ډاډمن و چې ویلی و کچیر ایرانیانو خرم شهر بیرته واخیسته نو عراقیان به د بصرې کلی هم هغوی ته ورکړي. صدام د خرم شهر د آزادولو لپاره د ایران د پوځي او ولسی ځواکونو د عملیاتو په پیلېدو سره تر خپل امر لاندې ځواکونو ته په خطاب کې د خرم شهر دفاع د بغداد او بصرې د دفاع په څیر وبلله او وی ویل، خرم شهر د بصرې تکیهګاه او اډانه ګڼل کیږي، نو په دې وجه په دې راتلونکي جګړه کې په هر قیمت بریالیتوب تلیاسه کړئ او ایراني ځواکونه له منځه یوسئ. د صدام لویدیځو ملاتړو هم د صدام په شان د ایراني جنګیالیو لخوا د خرم شهر د بیرته اخیستو امکان ناشونی ګڼلو. د انګلستان د حکومتي راډیو د خرم شهر د ازادۍ د عملیاتو له پیلېدو مخکې اعلان وکړ که ایرانیان د خرم شهر د بیرته اخیستو په لټه کې شي نو داسې به وي لکه چې تر ټولو سخت غوز یې د ماتولو لپاره غوره کړی وي.
که د خرم شهر خار ځوانانو د عراق د باس فوج د تیری په وړاندې په څلور دېرش ورځنۍ مېړانې او تر خپلې وروستۍ ګولۍ پورې د مقاومت وکړ نو دغه خار له 1515 اویا ورځو وروسته یوازې په 48 ساعتونو کې آزاد شو. د خرم شهر د آزادولو په عملیاتو کې د عراق فوج ډیر سخت ګزار وخوړه او زیانونه یې ومونده او صدام سمو د حتی له لاسه د خرم شهر په ورکولو باندې اعتراف ته حاضر نه شو. د خرم شهر خار د آزادولو په عملیاتو کې د عراق پوځ ته د رسیدلې زیان د اندازې اخیستلو لپاره کافی ده چې د هغوی د تاوانونو او تلفاتو شمیر ته پام وکړو. په دغو عملیاتو کې د عراق سلویخت الوتکې او دوه چورلکې نسکورې شوې، 215 اتیا ټینکونه او زغروال ګاډي او 1500 نور ګاډي ویجاړ شول او 1015 ټینکونه او زغریز ګاډي 95000 مینونه او پسلهو پوځي ګاډي او وسلې په غنیمت ونیول شوې. د خرم شهر په بیرته اخیستو کې د صدام د پوځ تقریبا 19000 ځواکونه د ایراني جنگیالي ځواکونو لخوا ونیول شول. د خرم شهر نیولو هغه ټول معادلات، باورونه او ذهنیتونه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د توانمنیو او پوځي وړتیاو په حق له موجود وو بدل کړل. زیاتره پوځي کارپوهان او د بهرنیو رسنیو شناندي د خرم شهر د فتح په وخت د ایراني ځواکونو د چټک عمل او عملیاتي ځانګړتیاو په وړاندې حق حیران او ګوته په خوله پاتې شو.
دوستانو، د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د نیواکرو له لاسه د خرم شهر د آزادېدو وروسته ولیکل، خرمشهر پرزیدل یعنی د عراق د تر ټولو ورستی او مهم جنگی ویار ماتی چی ایرانیانو د هغه په پرتا اخستو سره دغه غټون کې پانه چی عراق د هغه په وسیله کوشش کاوه ایران د مذاکره په میز کچنوی د بغداد للاسه وترورل. د امریکا د هغه وخت خارجه وزیر الکساندر هیګ په خرمشهر کې د عراق د پوز له سختې ماتې وروسته وویل له عراق سره په جنگ کې د ایران وروستۍ کامیابۍ د امریکا لپاره اندېښمنونکې دي او په سیمه کې د لویدیځ په تیره بیا د امریکا ګټې په خطر کې اچولې دي. خو د خرمشهر د فتح کولو لپاره عملیات یوازې یوه ستره پوځي پیشه او د یو نیول شوي ښار بیرته خلاصول نه وو. دغو عملیاتو وښودله چې ایرانیان د ایران د اسلامي انقلاب د تعلیماتو په سیوري کې هیڅکله د پردیو د نیواک شرم او د هغوی د ولکې ذلت نه زغمي. که په هغه زمانه کې ایرانی جنګیالیو په ډیرو لږو تجهیزاتو سره وکړی شول داسې ستر عملیات ترسره کړي او خپل نیول شوي ښار آزاد کړي، په اوس حال کې چې د ایران په جوړو پرمختلو پوځي تجهیزاتو سنبال دي، د سلطګرو او جنګواړو قدرتونو لخوا هر ډول پوځي وخت د ځواب ورکولو توان او قدرت هم لري.
گرانو محترم دوستانو، د خرمشهر ازادی نومې خاص پروګرام په همدې ځای ختمیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.